په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجلې ته ستړي مسي. په دې نیم ساعته مجله کې د روزګان وروستۍ جګړې او نامنۍ مود سر موضوع ده. نور راپورونه هم اوریدلی سئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې 15 تنه وسلوال طالبان په وازې خوا ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د برید پر مهال وژل شوي. د بغلان په مرکز پلخمري کې یوه څرخي الوتکه غورځېدلې ده او د ختیځې اروپا څو هیوادونو د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون نوی پلان رد کړی او ویلي دي چې د دې پلان محدودیتونه باید زیات شي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان په وازې خوا ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د برید پر مهال وژل شوي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو تیره شپه ناوخته د وازې خوا پر مرکز ډله ییزې حملې وکړې، خو د ده په وینا د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې 15 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ښاغلی آریان په جګړه کې د 3 پولیسو د مړینې او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. طالبانو تر اوسه د دین ختی په اړه څه نه دی ویلي. د بغلان په مرکز پلخمري کې یو څرخي الوتکه غورځېدلې ده. په بغلان کې د ازادۍ راډیو خبريال په سیمه کې د یوې سرچینې په حواله چې نه غوړي هویت افشا شوی، په دې پیښه کې 3 تنه ټپیان شوي دي. په هغو تصویرونو کې چې د ازادۍ راډیو خبريال راستولې، افغان سرتیری د یو هلیکوپټر د ټوټو د لیږدولو په حال کې لیدل کیږي. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په کابل کې د امریکا له شارج دافر سره په کتنه کې په هیواد کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. عبدالله پر خپله فیسبوک پاڼه د دې لیدنو خبر ورکړی او لیکلی دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافر او سرپرست راس ویلسن سره د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د جګړو پر زیاتېدو بحث وشو او د تشدد کمیدل یوه ضروري اړتیا وبلل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچیان په قطر کې لنږدې دوونو خبرو وروسته له هم د سولې د خبرو پر کړنلاره نه دي سلا شوي. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور د ازموینې تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکي شمسی علیزاده وګټله. د لوړو زده کړو وزارت وایي د 1499 کال د کانکور پایلې نن اعلان شوې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.3 نمرو په ترلاسه کولو د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. په غزنی کې زیږیدلې شمسیه ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې خبر په اوریدو حیرانه شوه.
مطمئن بودم که نمره خوبی میگیرم، چون از بین سوالایی که حل کردم
ډاډوم چې نمره به میشي وي، ځکه پر حل کړو سوالونو می ډاډوم. خو د کانکور د لوړی نمره په ګټلو کې وایم چې سل په سلو کې ډاډوم نه وم.
میگم که حتماً اول میشدم نه بودم.
شمسیه علیزاده د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالی شوې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ختیځ اروپا څو هیوادونو د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون نوی پلان رد کړی او ویلي دي چې د دې پلان محدودیتونه باید تر دې زیات شي. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې تر ټولو لوړه اجرایه څانګه ده، نن په یو بیان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په نوي تړون کې د اروپا په سرحدونو کې د نورو محدودیتونو او د رد شویو کډوالو د ایستلو لپاره د پروسیجرونو د ټاکلو وړاندیز وکړ. په بیان کې همداراز د نویو کډوالو پر ستراتیژۍ د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د سرمشریزه د جوړېدو غوښتنه هم شوې ده. چک جمهوریت، پولند، هنګري او سلوواکیا چې د پراخو محدودیتونو غوښتنه کوي وایي چې د دې تړون بنسټ سم دی، خو له غیر قانوني کډوالو سره د چلند په برخه کې ډېر بدلون نه دی پکې راغلی. د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې یو میلیون سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سږ کال 10 سویډي کرونو ته چې د 1,00,000 ډالرو معادل کېږي لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پریکړې علت د نوبل د لګښتونو او پانګې ترمنځ د تناسب ښېګڼه ده چې اوس د پخا پرتله په ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له مؤسس ډینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1.5 میلیون کرون پانګه میراث پاتې شوه، چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارد ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 کال راهیسې هر کال په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي. د نوبل بنسټ ویلي دی چې د نوبل جایزې د سپارلو دودیز مراسم سکل د کرونا وایروس د وبا له کبله کنسل شوي، خو یوازې د سولې جایزه به د ساده مراسمو په ترڅ کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ورکړل شي. دا و خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 0.
ل دوی نظر څخه مو د هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. په روزګان ولایت کې د طالبانو له لوري د 28 تسلیم شوي پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونې
شدید مؤثر لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
د دې ولایت هراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو به مهم خبر کړو. په کونړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره
ناغه سیړې چې په خوابه وته قلمي سیړې ویللې وغه خپل جديد کور خو شابه ولړوي په ډیر اسانۍ سره په 500 باندې وې وځه کم د سي دوام کوي. کونړیان به د ځنګل لخلا شو.
د مجلس فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر سوي کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبري ورسته لغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم سوي وو. چارواکي وایي د وژل سوي پولیسو جسدونه تیر شپه د ولسی مشرانو په منځ کې ټوپ حکومت ته سپارل سوي دي، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. امید ظهیر مالی پاړه راپور لري.
روزګان سیمایز چارواکی وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلې دي. د دې ولایت د والي ویان زړګي عبادي د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تېره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید محصر لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم سوي دي یا د تسلیمېدو په حالت کې وو بس ټولې شهیدان کړي دي،
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې لیکلي په ګیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسکر او سیمه ایز پولیس وژل شوي، او دا حقیقت نه لري چې ګنې دا عسکر له تسلیمېدو وروسته وژل شوي. د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې ده، او تر خوا یې د دې ولایت په دهراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوی دی. له دې وړاندې هم د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ په اوږدو کې د نامنۍ او لار بندېدو له کبله د وږي په شپږمه نیټه د ولګي او بیلابیلو ناروغیو له امله د 13 ملکي وګړو د مړینې خبر ورکړل شوی وو. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ایز چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمېدو وروسته د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بند آزاد کړل، او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشې کړل. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر خپل لاندې کې هغه
نړیوال جرمونه دي، هغه هغه سلور تعریف شوی جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. دې په اړوان باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوال محکمه کولای شي چې داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پرانا کوي د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
بیا هم په روزګان ولایت کې پاتېږو چیرې چې په دهراود ولسوالۍ کې د تیر شپې رئیس د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. اوس سیمه ییز چارواکي په دې جګړو کې د پرمختګونو ادعا کوي. نور جزئیات په لسیمې څخه د شریف الله شرافت پر راپور کې وره.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو تول چې د یادو بریدونو پر مهال تر دا مهال دوه افغان سرتیري وجلسوي او دوه نور ټپیان دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل وشته، خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات نه لري. په ولسوالۍ کې د ځایي چارواکو په خبره تیر شپه 9 بجې سلګونه وسلوالو طالبانو لومړی د یادو ولسوالۍ پلندیانی سیمه کې پرمیشتو امنیتی پوسټو ډلې زبریدونه وکړه چې یادی جګړې نن د ورځې تر ناوخت پورې دوام وکړ. که څه هم د ورزګان د ولایتي اداري مسولین وایي چې په جراوت ولسوالۍ کې اوس وضعیت کنټرول دی، خو په یاد ولسوالۍ کې میشت امنیتي سرتیری وایي چې اوس هم دغلته د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یاد ولسوالۍ د کمانډان ماوین روزی خان همکار ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهال د یادو بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور هم ټپیان دي. بلخوا بیا په یاد ولسوالۍ کې د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د جګړې لسیمې څخه تر دا مهال پورې څلور پولیس چې دوی وژل شوي او دوه ټپیان او د غراز څلور ملکیان په ټپي حالات کې وروړل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاډه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د غراز لسیمي معلومات ښیي چې په یادو ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د یادو ولسوالۍ یو شمېر قومي مخورو ازادي راډیو ته وویل چې دغه سلګونه کورنۍ زیاتې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
د روزګان د دهراود ولسوالۍ وروستي وضعیت په اړه د دغه ولایت والی ویان زړګي عبادي سره خبرې کړې او لومړی مرې ترې وپوښتل چې ولې په روزګان کې جګړو زور اخیستی دی.
د بین الافغاني مذاکرات پیل شول، وسوال مخالفین او خپل ډله ییز بریدونه البته د هیواد په کچه زیات کړی دي. بدبختانه زه تاسو وایم چې د روزګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسوال مخالفین او تر سره کړی دي. د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې افغان امنیتي ځواکونو تقریبا ډېر تلفات درلودل. په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سوله چې اوس هم هغوی دي. موږ توانېدلی چې سپیشل فورس او د کمانډو قطعات ګزاب ته ډیسانت شوي کنټرول لاندې دی. تیره شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سره چې څنګه وویل د لندانۍ په سیمه کې پیل کړی و چې وري افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل وختماتونکي ځواب ورکول مخالفین حد دوه تنه سرتیري چې زمونږ د دهراوت امنیت کمانډان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې لیزري کې ته جوړه کړې و چې دوه تنه په شهادت رسیدلي او دوه تنه
ایبه سی په بخښنه سره غواړم چې دا پښتنه داس مترکم چې تاسو ول په خپل سرګندونو کې چې په دې روسي کې په روزګان کې جګړه سختې سوي دي. د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي او تاډيري برخي هغوی خپل په کنټرول کې راوستي دي. تاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه الته د مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي کمبوتيان لري؟ دلیل څه دی ولې په روزګان کې بریدونه ډېر سوي دي؟
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهداف ته ادامه ورکوي چې د کوم خانه دوی رهبری کیږي. البته ستونزې لرو، د سیمه دی چې ستونزې نه لرو، هغه کچې ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو. ولی تاسو هم معلومه ده چې دوی د دلیز بریدونو مخنیوي یو څه ولسوالۍ کې حتی هغه بعض امکانات چې باید افغان امنیتي ځواکونو سره وي نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نه وي. که چیرې په یو پوسته کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې 40-50 کسه ډلهیي برید وکړي، نو طبعا د هغې مخنیوی یو څه زور غواړي.
د روزګان د والی ویان زړګی عبادی و په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندربی هم په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو د ډېرېدو په اړه څرګندونې کړې دي چې له نوموړي به یې واورو.
تر حال کې موږ مذاکرات کراوات او مذاکرات خبرې کوو، طالبانو خپل حملات کړي دي، فکر کوي چې په ماینونو او انفجارونو او د خلکو په وژنو سره دوی کوای شي چې خپل مذاکرات مختوي شي. امنیتی او دفاعي ځواکونو ډېر په زړورتیا د دوی ټولو حملاتو ته جواب ورکړي او دوی یو ډېر منظم هماهنګي سره جوړ کړي دي. د دوی اهداف به هېڅکله امنیتي او دفاعي ځواکونو کې نه دي.
ښاغلی اندربی دا څرګندونې پرون کندهار ولایت ته د سفر پر مهال کړي دي. خبرونه مو ادامه لري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا د بلخ ولایت صرافانو د اتحادیه د رئیس د اختطاف په خبرګون کې په ټول افغانستان کې کاري تصاب پیل کړی. د غې شورا رئیس میر افغان صافی وای تر هغه چې د افغان صرافانو سر او مال نوی خوندي سوی کار بندیست به دوام ورکړي. اکرام الله اکرام په اړه راپور لري.
اختطاف، قتل او ګواښونه هغه څه دي چې د افغان صرافانو په وینا دوی کاربندیز ته اړ کړي دي. دوی شکایت کوي چې حکومت یې د سر او مال امنیت ته پام نه کوي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسری شورا مشر میر افغان صافی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د صرافانو د کاربندیز د پایل پر مهال حکومت د صرافانو د امنیت غوښتنه وکړه.
آیا په مقابل زمونږ د کار او خدمات امدا زمونږ په پاداش چې مونږ اختطاف شو، امدا زمونږ په پاداش چې مونږ په قتل ورسېږو، امدا زمونږ په پاداش چې زمونږ پیسې غلې وسی، نو زمونږ په دولت باندې حق ده چې زمونږ د صرافانو د سر او مال خوندي کولو ته جدي اقدامات وکړي.
خغلی صافی وای چې په تیر یو میاشت کې 15 صرافان یا وژل شوی یا اختطاف او یا هم غوښل شوی دی او پیسې هم اغلا شوی دي. په وروستۍ پیښه کې چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ رامنځته شوه، د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې رئیس عبدالقیوم د نامعلومو کسانو له لوري اختطاف شوی. له دې نږدې 10 ورځې وړاندې په کابل کې د امین الله هزاربوس په نوم د یو صراف وژل د صرافانو غبرګونونه زیات کړل. تر ډیره په افغانستان کې بانکي خدمتونه په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو پورې محدود دي چې په لری پرتو سیمو کې صرافي د پیسو د لیږد او رالیږد ښه وسیله ده. د صرافانو په وینا په ورځني ډول په صرافیانو کې میلیونونه ډالر ښکته پورته کیږي، خو که چیرې یوه ورځ صرافیانې بندې شي، په خپله صرافانو، عامو خلکو او کاروباریانو ته 2 میلیونه ډالر زیان رسیږي. د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل وای د صرافانو د کاربندیز زیان تر ډیره ولسی وګړو ته رسیږي.
زیان خو ډیر زیات عام خلکو ته رسیږي، ځکه تاسو پیږی زمون بانکي سیستم وګمره پراختیا نه لري. په افغانستان کې د حواله سیستم دی، بل د نرخونو خبره ده چې دلته د ډالر نرخ تعینیږي او دغه نرخونه بیا په خوراکي موادو باندې ډیر زیات تاثیر لري. نو که یو ورځ دا بندیږي، دا په میلیونونو افغاني عام خلکو ته زیان رسیږي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا وایي په تیر یو نیم کال کې د نامنوی لامل شپېته لوی صرافانو خپل پانګ له افغانستان ایستلې او په ترکیه، ازبکستان، متحده عربی اماراتو او یو شمیر نورو اروپایی هیوادونو کې پانګونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي پانګوالو امنیت ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند طارق آرین رسنیو ته پاستولی ویډیو پیغام کې ویلي،
موږ له خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د صرافانو له اتحادیې سره له نږدې په اړیکه کې یو. په مزار شریف کې د اختطاف وروستۍ موضوع د پولیسو تر کشفی کار لاندې ده او ډاډ ورکوو چې د ملي سوداګرو او پانګوالو د امنیت ټینګښت یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې به هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کیږي.
د افغانستان د صرافانو د سرتاسری شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 صرافان رسمي جوازونه لري چې له دوی سره نږدې 15000 کسان په کارونو بوختي. حاجی دادګل حضرتی وای هغه صرافان چې رسمي جواز لیکونه نه لري او مرکز ولایتونو کې په کارونو مصروف دي، شمیر یې له 2.5 لک تنو اوړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د تولید د بیلابیلو پروژو په پل کې دوه سره د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو ته د برښنا در رسیدو زیری ورکوي. دغه شرکت وایاند وحید الله توحیدین آزادی رادیو ته ویل چې دغه پروژه د عامه او خصوصي مشارکت په چوکاټ کې د امریکا په مالی مرسته پلی کیږي. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
په دغه پروژو کې د لمریز برښنا د تولید دوه پروژې په کابل او بلخ او د بادی برښنا د تولید دوه چې په هرات ولایت کې به پلی شي شامل دي. دغه پروژه به د 160 میلیون ډالر په لګښت پلی شي. په پام کې ده دغه پروژه چې د 110 میگاواټو برېښنا د تولید وړتیا لري د کورنۍ او بهرنۍ خصوصي کمپنیو لخوا به سرته ورسیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو به زرګونو نوو کورنۍ ته برېښنا ورسیږي او پارچاوي به هم لږه شي.
دا د عامه مشارکت او خصوصي ادارې لخوا دا پروژه تدفیق دا 110 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې د هرات لپاره دوه بادي برېښنا او همدارنګ مریضه برېښنا به 15 میگاواټ او 20 میگاواټ برېښنا به د سولر نوار د لارې د افغانستان د کابل لپاره به وي. 30 میگاواټ تولیدي برېښنا به د بلخ د ولایت لپاره وي.
ښاغلی توحیدی وویل د برېښنا د تولید له بیلابیلو منابعو نه له 450 نه تر 480 میگاواټو پورې برېښنا تولیدیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي دا د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې د برېښنا د تولید لپاره له بیلابیلو منابعو نه کار واخلي. تاج محمد تلاش آزادی راډیو ته وویل
افغان حکومت ته دا یو طلایی او اساسی اقتصادی چانس مساعد شوی ده چې له دوی نه استفاده وکړي او بالاخره وکولی شو سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړو او د وارداتي برېښنا څخه ورو ورو ووځو.
دی وایي په افغانستان کې له برېښنا پرته صنعتي، سوداګریزې، زیربنایي او کرنیزې پروژې موثریت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او یوازې 40% په کور دننه تولیدیږي. دغه شرکت وایي هسې روانې دي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې 50% برېښنا په هیواد کې دننه تولید شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
ورځو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو وایي لتیر څمودې د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څېړیو وهل زیات شوی دی. خلک ویره لري چې کچېری حکومت مخونه نیسي نو پاته شنه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیرسي. تفصیل روح الله انوري راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نختر او څېړیو او په نور ونو زرغونه او ښکلي وو. ډول ډول مرغانو پکې ځالې جوړې کړې وې. خو د خلکو په خبره چې اوسی د نختر او ډیرې ځنګلونه وهل شوي او د څېړۍ وهلو پسې هم برقي ارې رسیدلي دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د څېړۍ او نورو ونو د پرې کولو مخه ونهنیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق
هغه څېړۍ چې پخوا به ورته قلمي څېړۍ ویللې وه هغه د خپل نږدې د کور خوا شابې ولاړې وې. په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر د څېړۍ بیخته رسېدلی دی او په مغزګین په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي چې دا وزه همداسې دوام وکړي مونږ کونړیان به د ځنګل نه خلاص شو او دا به ډېرې خوشې اقلیم باندې بدل شي.
د خلکو په خبره په کومو ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې. هوا یې ککړه شوې، د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نختر وروسته یې په ولایت کې د څېړۍ وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څېړۍ وهل نور هم زیات شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل آزادی راډیو ته وویل
د کرنې ریاست هڅه دا ده چې د ځنګلونو حفاظت وکړي او هغه ساحې چې د منځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د جیمی پر رسیدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسیدونکي دغه د څیړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ لپاره کار واخلي، تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت وانې د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روغ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر کومه حده چې په کونړ کې امنیتي ساحه دي او هلته پولیس او امنیتي ځواکونه شتون لري، په قاطع شکل باندې د لرګیو قاچاق او د ځنګلونو د بې رحمانه قطع کولو مخنیوی شوی دی.
په کونړ کې پخوا 3,00,000 او 16,000 هکتار ځمکه ځنګلونو نیولې وه چې په شاوخوا څلورو لسیزو جنګونو کې له 30-40% یې وهل شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او سم یو سپورتي موضوع، د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ نن د طوفان هریرود او اباسین څپې د لوبډلو ترمنځ په لومړۍ لوبه پیل شوه. په دې لیگ کې ټولې اته لوبډلې برخه لري. د غوره لیگ د نهم دور د لوبې سږ کال ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. لیما هادي په دې اړه نور تفصیل راکوي. بله، لیکل کې چې زموږ اړیکه نه ده ورسره.
بلې، سلام علیکم فریبا جانې.
لمه ستړي مسي پلانډو راتوای د دې لوبو پاړه
دې راته ته مننه کوم فریبا جانې. څنګه چې تاسو وویل ته د لیگ بارتا دا نه هم پړاو د یو نن په طوفان هریرو دا وباسین ته په سره میدان ته نه وځي او لوبه سره کوي. دغه لیگ برتر کې اته لوبډلو ونډه ګډون کړی دی چې د اتو زونو نه دي او بخښه ډېر زیات دلته شور مشور ډېر زیات دی ځکه د خبرو تسلسل له منځه ځي. په دغه پرانیست غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم خبرې وکړلې، دلته یې ګډون درلود. لوی درستیز او د ولسی جرګې غړو هم په دې غونډه کې ګډون درلود په دې پرانیست غونډه کې.
بلې ډېر زیات مننه کوم لیما هادي، چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو د پیل پاړه راپور کوو. په دې اړه نور جزئیات ازادي راډیو په خبرونه کې اوریدای شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او یو نړیوال موضوع، د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د هیواد توقیف د مرکزونو شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیساتو شمیر چیرې چې چین تر 1,000,000 زیات ایغور او نور ترک ژبي مسلمان اقلیتونه ساتلي تر هغې 40% زیات دي چې مخکې فکر کېده. د څېړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقف ځایونو دا شبکه لا هم له یوې ورځې بلې ته پراخېږي، سره له دې چې چین ادعا کوي ډېر ایغور ټبرې خوشي شوي. هغه توقف ځایونه چې دا کسان پکې ساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي. د چین د شمال ویدیز په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمې د ترک ژبو مسلمانانو لویه برخه جوړوي. د ریپورت په بنسټ له نږدې 3 کلونو راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي. په دې کمپونو کې د شکنجې، جنسي تیري او د زور زیاتیو د نورو بڼو د پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. د استرالۍ بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقیف دا ډول کمپونه پیژندلی او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکیو په وسیله د اخیستل شوو عکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورټونو ترلاسه کړي. په ریپورت کې د 300 مرکزونه له امنیتي پلوه په څلور برخو ویشل شوي. لومړی او دویمه برخه د ریپورت په حواله کم امنیتي تدابیر لري او ښکاري چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي. په ریپورت کې ویل شوي چې د دوو نورو کټګوریو کمپونه زندانونو ته ورته دي. وړاندې ویل شوی چې د لومړۍ او دویمې برخې د نږدې اویا په سلو کې کمپونو څخه امنیتي موانع او دیوالونه لرې شوي چې ښایي د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوي. خو استرالیایي څېړونکي وایي زندان ته ورته د درېمې او څلورمې کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوي.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماشمنې خبری مجله مو هم دومره و درې مجله زما همکار سید سمی عباس وړاندې کوي شرغلی عباس خبرونه ته
تشکر فریبا جان خسته نباشین سلام و شام شما خوشنمندگان گرامی